द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
پرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ خبری خبرونه تاسو په ریډیو باندې اوري او په ټی وی سکرینز باندې ګوري موږ سره ملګری اوسئ د پروګرام باندې کوونکی وګم جالوان
او زاش پخومن
او په خبرونه کې کوم ریپورتونه دی د هغې لنډه خلاصه په سر کې تاسو باندې کو
امریکا په سعودي عربستان د یو سل لس ارب ډالرو وسله د ورخرڅولو لوزنامه لاسلیک کړې ده. دغه لوزنامه په سعودي عربستان ریاض کې د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوې.
د پاکستان د بشري حقونو تنظیم په ملک کې د رای د اظهار په ازادۍ لګیدلو بندیزونو باندې فکرمندي څرګنده کړې ده او ویلي د اظهار په ازادۍ باندې بندیز د ملک د آئین پر ضد دی.
او د پاکستان د قبایلي سیمو پارلماني غړي د پاکستان ځایي میډیا ته ویلي دي چې ورته د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې پوز په قبایلي سیمو کې اصلاحات نه غواړي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوم څه ملګري اوسئ. اول هم ورزو پر لومړني رپورټ راخته
گران قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنخ پنی غد واشنگتن ډي سي نغوغې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ دا وخت د سعودي عربستان په سفر دی او په دغه سفر کې هغه د سعودي عرب د چارواکو سره د یو سل لس ارب ډالرو وسله په سعودي عرب د ورخرڅولو یو لوزنامه هم لاسلیک کړې ده. دغه ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ د کاروبار حجم یا د تجارت حجم تر دې وخته چې کوم خودل شوی هغه 55 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. د دغه سفر په محل د امریکا د صدر سره خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم موجود وو او خبری کانفرنس ته د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر عادل جوبیر سره ویناګانې هم کړې دي. په دغه پوره تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو ته راغلی دی. هغې ته هرکلی کوو. محمد اکرام ستړي مشئ.
ډېره مننه اشفاق مومن.
محمد اکرام، که تاسو دغه امریکا د صدر سعودي عربستان ته د سفر او بیا هلته کې کوم خبری کانفرنس ته ویناګانې شوي، کومې لوزنامې لاسلیک شوي دي، که د هغې تفصیل اوریدونکو ته ورکړي.
ډېره مننه اشفاق مومن. د سعودي عربستان چې کوم سفر د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ کوي، دا د خپل سوکۍ سوګن پورته کولو وروسته د نوموړي بهر هیوادونو ته اولنی سفر دی. په دې سفر کې به د یو شمېر نور هیوادونو ته هم ځي چې پکې اسرائیل، روم او بلجیم شامل دي. خو تر ټولو مهمه چې کومه خبره ده، هغه په سعودي عرب کې د ډانلډ ټرمپ ډېر په ګرم جوشۍ سره استقبال دی. چې کوم رایل کورټ ته یا شاهي چې کوم ودانی ده، په هغه کې د ډانلډ ټرمپ پخپله د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز استقبال یا هرکلی کړی دی. نوموړي ته د سعودي عرب تر ټولو غټ اعزاز هم ورکړل شوی دی. دغه اعزاز د دې وړاندې براک اوباما او د هغه وړاندې امریکایي صدر جارج بوش ته هم ورکړل شوی و. په کوم تصویرونو کې چې لیدل کېږي، نو ډانلډ ټرمپ ډېر خوشحاله ښکاري، په خوشحالۍ سره ملاقاتونه کوي، یو بل سره خبرې کوي. ګارډ آف آنر هم هغه ته وړاندې کړل شوی دی. او د امریکې په میډیا کې چې کومه خبره راغلې په اولنی پاڼو کې، په هغه کې هم دا دی چې د یو سل او لس ارب ډالرو د پوز معاهدې شوي دي د دواړه ملکونو ترمنځ. او د دغه تړون په شا باندې د صدر ډانلډ ټرمپ زوم جارډ کوشنر دی چې هغه د دې په شا باندې کار کړی دی. دغه تړون لاندې به د امریکې جوړې بحري جهازونه، د دې ترڅنګ جنگي جهازونه او بمونه سعودي عربستان ته ورکول کیږي چې په سیمه کې د سعودي عرب پوځي طاقت نور هم مضبوط کی. د دې منظوري، د دغه تړون منظوري د اوباما انتظامیه په وخت کې ورکړل شوی و. او چې کوم تړون شوی دی، نو دا د خالی پښپ باندې سلمان بن عبدالعزیز او ډانل ټرمپ خپل باندې په دغه دستوره کې برخه اخستلې ده. د امریکای د خارجي چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د سعودي عرب د خارجي چارو وزیر عادل الجوبیر سوشي به وړاندې یو خبري کانفرنس ته نه هم وکړه. عادل الجوبیر وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت، د سرمایه کاری، خپل ترمنځ اقتصاد په دې مت کې یو شمیر لوزنامې شوې دي او د ترهګرۍ سو سو ځله ذکر وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد به دواړه هیوادونه د یو بل سره شریکه همکاري کوي. وروسته په دغه خبري کانفرنس کې چې کله د عادل الجوبیر نه ځینې پوښتنه وشول، نو هغه خاص کر د ایران په حواله سره، نو د ایران په حواله سره نوموړي وویل چې دوی په ایران کې چې کم انتخابات شوي دي، دا د ایران دننه مسله ده، خو دوی به هغه څه ته ګوري چې ایران څه کوي، د ایران لفظونو ته به نه ګوري. په ایران باندې تورونه ولګول چې د ترهګر ډلو سره مرستې کوي، په حزب الله سره مرستې کوي، د هغې نوم یې واغستو، او په یمن کې د هوسی یاغیانو سره ذکر کوي، د هوسی یاغیانو سره د ایران د مرستو ذکر یې وکړو چې هلته دوی ترهګري کوي. نوموړي په یمن کې چې کومه بمباري او د بشري حقونو سرغړونې شوې دي، د هغې یې ذکر وکړو چې په دې باندې تورونه دا لګولې کېږي، خو په حقیقت کې داسې دوی کوم څه نه دي کړي، بلکې د ایران د یمن سره دوی تر ټولو زیاتې مرستې کوي. ریکس ټیلرسن چې د امریکای خارجه چارو وزیر دی، هغه پخپله هم د ایران ذکر وکړو چې ایران له بعد ترهګرۍ چې کومې مرستې دي دا به ختمول وي. د شام ذکر وکړو، د شام ذکر پخپله عادل الجوبیر هم وکړو چې دی دغلته د شام په مسله باندې ډېرې مهمې خبرې اترې کړې دي، خو په ښکاره ډول یې هغه څه ونه ویل چې د شام په مسله باندې د دغه دواړه مشرانو ترمنځ څه خبرې شوي.
ډېره مننه محمد اکرم ساسي،
ډېره مننه،
ډېره مننه.
وایس اف امریکا جبه ریډیو او ټی وی دی، او څنګه چې وړاندې تاسو په تفصیل کې واورېدل چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا وخت د سعودي عربستان او بیا اسرائیل او د ایتلی واتیکن په سفر بزی. سعودي عربستان کې د مسلمان هیوادونو مشرانو امیرانو سره لیدو کتو اهمیت څومره دی؟ سیړنه کړې د زمګه خبریال احسان محمد خان د پخوانی سفیرانو سره، او دوی وایي چې امریکا به غواړي مسلمان نړۍ سره د ترهګرۍ د مخنیوي او بیا سیمه ییزې شخړې چې دي د هغې د هواري لپاره خپله پالیسي چې دي چې دا هغه واضح کړي. تفصیل لرو په دې رپورت کې.
سړنکاران وایي د ښاغلي ډانلډ ټرمپ چې دغه د امریکا د صدر په حیث وړومړی رسمي سفر دی، چې د دغه سفر په مهال د سعودي عربستان سرخار ریاست کې به د نورو دوو مهمو غونډو ترڅنګ خواوشا د 450 اسلامي هیوادونو مشرانو غونډې ته هم وینا کوي. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي دغه وینا نه یوازې د اسلامي هیوادونو دپاره، بلکې د سیمې او نړۍ دپاره ځانګړې توګه مهمه ګڼلی شي، ځکه چې د دغه وینا څخه به د عرب هیوادونو، منځني ختیځ، جنوبي اسیا او بیا د اسلامي هیوادونو دپاره یو څرګند پیغام ورکول کیږي، کوم چې به د ښاغلي ډانلډ ټرمپ د امریکایي صدر په حیث تګلاره مخامخ کوي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
دا به د مسلمانانو د اسرائیل د غرب په سلسله کې د هغه پالیسي د امریکای پالیسي څنګه وي، او بیا د مسلمانانو خپل په مابین کې ډېر تفریقونه دي، ډېرې مسلې دي. نو ماته داسې ښکاري لکه د میډل ایسټ لپاره، د ویسټ ایشیا، ساؤت ایشیا، سنټرل ایشیا ټولو لپاره لکه یو رنګه پیغام به د دې ځای نه دوی ورکوي. خو پکې مهمې مسلې همدغه دي چې په میډل ایسټ کې اوس څه کېږي، هلته هغه به څنګه حل کوي، د آی ایس یا داعش مسله به څنګه هینډل کېږي. څه انډیکیشنز خو دا دي چې امریکا غواړي او شاید څه فیصله کړي وي چې داعش بالکل ختم کی.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ د ډانلډ ټرمپ دغه سفر غیر معمولی او ډیر مهم ګرځولې، او وای هر څوک ریاض کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته سعودي عربستان لخوا ایران او شام ته بلنه نه دور کړل شوی، او سعودي عربستان به دا هڅه کوي چې دغه غونډې د لارې په ایران فشار زیات کړي شي. خو نوموړي وویل هغه نه ګڼي چې سعودي عربستان به پخپلا دغه هڅه کې بریا عمومي
اس کا فوکس اس پہ رکھا ہے تعاون بڑھایا جائے اور جو ہمارے جو مشترکہ پرابلمس ہیں خاص طور پہ دہشت گردی اس میں تعاون بڑھانے کی بات کی جائے تو امید ہے کہ اس میں تناؤ کے بجائے ہم کسی قسم کے تعاون کی طرف بڑھیں
دے وائی دا دغه غونډی دا پام مرکز با داوی چې کومې ګډې ستونزې راپیخی دي په دغه حق لا مرستي زیاتې کړې شي او په خصوصي توګه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د مرستو او کومک د زیاتوالي خبرې اترې وشي نو هیله کوم چې دغه سفر په نتیجه کې با د لریوالي په ځای د نزدیکی دو لوري ته زیات پرمختګ وکړي شي سړنکاران وایي د ډانلډ ټرمپ دغه سفر په یو داسې وخت کې ستکیږي چې منځنی ختیځ کې د داعش زور زیات شوه او دغه ستونزه خپل یو غټ چیلنج جوړ شوه د دې سره سره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تریخوالی او اختلاف هم زور نیولې هر څوک د دغه سفر څخه سعودي عربستان خپل تمې او اهداف په نظر کې ساتلې دي خو د عالمی سیاست کارپوهان وایي په اوسنی صورتحال کې د امریکایي صدر د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وینا او د ترهګرۍ پر ضد د یووالي پیغام په مجموعي توګه غوره نتیجې راوړلې شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
سعودی عربستان کې کېدونکو د اسلامي ملکونو د مشرانو غونډه چې پکې به د امریکا صدر هم ګډون کوي دغه ته دغه کې د برخه خستو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سبا له سعودي عربستان ته روانيږي بل خواته د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غني نن دغه غونډه کې د برخه خستو لپاره د افغانستان څخه روان شوی دی یا تل دې په دغه باندې د آشنا رادیو یو راپور تاسو ته وړاندې کوو چې رحیم ګل ساروان د سیمې څخه لګل دی
دا ځل سعودي عربستان د ترهګرۍ ضد جګړې د عربي اسلامي هیوادونو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه دی په ریاض کې د عربي اسلامي او امریکا دا کانفرنس د مئی په شلم او یوشتمه دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي عربي او د امریکا د متحدو ایالاتو په سرمشیزه کې د ګډون په مخه نن مازیګر د سعودي عربستان پلازمین ریاض ته لاړ افغانستان تمه لري چې اسلامي هیوادونه له نویو ژمنو سره د ترهګرۍ په ضد ودرېږي د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي وای ولسمشر غنی به د سعودي عربستان له پادشاه او ولیعهد او پاشوي ناستو کې له نور مشرانو سره وګوري خو معلومه نه ده چې د پاکستان لومړی وزیر او د امریکا ولسمشر په دغو کتنو کې شامل دی او کنه
ما انتظار داریم کې نشست
موږ تمه لرو چې دا ناسته د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د اسلامي هیوادونو د نوي عزم او نویو همکاریو سره مرسته وکړي تر څو موږ وتوانیږو چې د ترهګرۍ ریښې له منځه یوسو
د عربي هیوادونو د سیاسي چارو کارپوه جمال الدین بدر وایي دا کانفرنس ښایي لږ د داعش په ستونزي بحثونه ولري او تر ډیره به تمرکز د ایران په وړاندې د یوې جبهې په جوړېدو وي
هلته چې اصلا د ایراني نفوس چې د عربي ساحو کې اوس پورې غځېدلی دی او مخ په وړاندې روان دی او پوتین غوندې یو قوي ترین سړی د نړۍ ابیاري کې دی څنګه ولاړ دی عربان امریکا اوس تقریبا چې دی دغه خطر متوجه شوی دی نو ګمان کوم دلته اکثر د قبضې نه داعش باندې بحث وکړي داعش یو جالب نعره دی شاید یو شعار دی باندې سړی راټولولی شي اما اصل بحث ګمان کوم چې ایراني نفوذ د خلیج سیمه کې څونه دی
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ریاض کې دی او د اسلامي او عربي هیوادونو ګڼ مشران نن د سعودي عربستان پلازمینه ته رسیدلي دي د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي دا کانفرنس به تر ټولو هیوادونو مسؤلیتونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې روښانه کړي
دا کانفرنس د تروریزم سره د مجادلې مبارزې د پاره کانفرنس چې په دې کې باید غرب شرق اسلامي هیوادونه او هغه هیوادونه چې یا هم د تروریزم سره په مقابله کې دخیل دي او یا هم د تروریزم سره د مقابله د پاره رادانګي دغه هیوادونو ترمنځ د تروریزم پاره داسې یو تعریف پیدا کول چې اغه تعریف د تروریزم د مخنیوي لپاره اساسي نسخه شي دا داسې یو کانفرنس دی چې هر اړخونه باید نه واځي خبري وکړي بلکې په خپل توان په اندازې باندې باید خپل مسؤلیت هم روښانه کړي
په دا کانفرنس کې بعد 55 هیوادونو مشران او یا استازي برخه واخلي افغانستان تمه لري چې دا کانفرنس بل ترهګري سره په مقابله کې د نویو هڅو پیلاموي رحیم ګل ساروان کابل
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د قدر منوریدونکو، اوس هم د پکتیا مرکز ګردیز خار کې په کابل بانک باندې وسلوالو لخوا برید شوې دي، او د پکتیا چارواکو ویلي سلور بریدګرو نن د غرمې وروسته 2:30 بجې د کابل بانک ودانۍ ته دغه حمله چې دغه تر سره کړې ده، او د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شوې دي. په دغه کې خلک مړ شوي هم دي. تفصیل لري حق ملوان په دې رپورت کې.
دی پکتیا ولایت په مرکز گردیز کار کې څلور تنو وسلوالو په کابل بانک حمله کړی او بانک ته ننوتی دي. دی پکتیا ولی ویان عبد الله حسرت وای لومړی یو تن دی بانک په دروازه کې ځنمرګي برید کړي، او درې نور بریدګرو ته د داخلي دو زمينه برابره کړي. دی حضرت په وینا تر دې دمه په دی پیخه کې لا څلور بریدګرو څخه درې تنې افغان امنیتی سرتیرو سره په نخته کې وجل شوی، او یو تن لا هم دی بانک په ودانۍ کې پټ شوی. دی امانه پولیسو لخوا په ودانۍ کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه د عامه نظم پولیس هم وژل شوي، او درې تنه ولسی وګړي ټپیان شوي دي.
کابل بانک د دې څنګه ته ننوتلي دي چې درې تنه یې تر دا مهاله له منځه وړل شوي دي، او یو تن چې ګمان کېږي لا هم دننه په ودانۍ کې دی. پولیسو ځانګړې سټه یا د ودانۍ ته ننوتلي، او هغوی حتی کوي چې یاد بریدګر هم له منځه ویسي. تر دې دمه موږ دوه نفره د محافظت عما شهیدان لرو، او درې نفره ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
خو دی پکتیا دی عامی روغتیا دی ریاست مرستیال ډاکټر هدایت الله حمیدی وای دی گردیز خار ملکی روغتون ته تر دې د مدینن ورځی دی پیخی د دوو تنو دی مړو جسدونه او نون نستنه ټپیان وروړل شوی دی. دی دی پی کی مسولیت تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په ملي رادیو تلویزیون د یش وسلوالو برید وکړ، چې له امله یې افغان سرتیرو سره په نښته کې څلور برید کوونکي او د سیمه ییزو رسنیو د څلورو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوي وو. په ګردیز ښار کې د نن ورځې په برید کې درې برید کوونکي او دوه ولسی وګړي تر دې دمه وژل شوي، او جګړه لا هم بانک ته د ننوتو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روانه ده. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم د اظهار ازادۍ په وینا باندې د بندیز لګولو خبره په سختۍ سره غندلې ده. دوی وایي چې دغه بندیز له کبله نه پوز او نه په حکومت باندې د چې کومه د وینا کوونکو مخه نیول شوې ده، یا په هغې د بندیز خبره شوې ده، یا فیصله شوې. دوی وایي چې دغه به هیڅ قسمه ګټه دغه دواړو ادارو ته ونه کړي. په دغې باندې نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال ارشد حسین تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د بشري حقوقو د سار خپلواک سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د رائے په اظهار بې ځایه قطغنونه او د ویرې په چاپیریال اندېښنې څرګندې کړې، او د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم بایټ فارال وای په لیدو کې راغلي چې حکومت د سایبر کرائم قانون زیاتره د عام ملکی وګړو پر ضد کاروي، او هغه مذهبي تندروی خلک او تنظیمونه نه دی په نخښه شوی څوک چې د مذهب په اساس کرکه خوروي او خلک تشدد ترا پاروی. د بشری حقوقو خپلواک سازمان ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې سازمان د حکومتي استادو په هغه بیانونو هم اندېښنې لري چې پکې په سوشل میډیا د وسلبند ځواکونو پر ضد د تش پکاوي په ګومان د کاروای خبره شوی. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې مخکې وای چې هیواد کې د رائے د اظهار د ازادۍ په حق له موجوده چاپیریال هم د تشویش وړ دی او په خصوصي توګه د دغه تشویش سبب د کورونو چارو د وفاقي وزیر هغه بیان ګرځیدلی په کم کې چې د سوشل میډیا د لارې د فوج د سپکاوي کوونکو پر ضد د سایبر کرایم قانون لاندې د عملیاتو حکم ورکړی شوی. ښکار دی وی چې تیر هفته د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په خپل یو بیان کې ویلی چې د سوشل میډیا د لارې د فوج په حق له بلا جواز تنقید د زغملو وړ نه دی. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو ته وایي باید چې اوس د آئین د آرټیکل 19 وضاحت وشي.
کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ پوزیٹیو کمنٹ کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو کریٹیسزم کیا ہے جس پر پابندی ہونی چاہیے. تو جب تک اس کی ایکسپلینیشن نہ ہو آرٹیکل 19 کی اس وقت تک یہ کنٹروورسی جو ہے یہ جاری رہے گی.
ہوائی دا آئین آرٹیکل 19 چپ عدالتوں تنقید باندھے بندیز لگوی باید چی اس دا غمادی سپیناوی او وضاحت اوشی او دا دید پارا با ایچ آر سی پی پستر محکمہ کی قانونی جگڑا کوی. پاکستان کی دا سوشل میڈیا دا صارفینو دا حقونو دا پارا کارکون کی تنظیم بائٹس فرال یو سیڑنکار ہارون بلوچ وائی کل چی دا سائبر کرائم دا غلانجمن قانون جوڑے دو نو هغه محل اندیخنا و چی دا با دا رائے دا اظہار پر ضد کارولی کی گی او اس چی دا سیاسی ڈلو ورکران نیولی کی گی دا 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 قانون نتیجہ دا.
ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے تو اسٹیٹ اس کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے سائبر کرائم بل کو جو عام شہری ہیں, جو عام لوگ ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی دہشت گرد کے خلاف سائبر کرائم لا کو اس کو متحرک کیا گیا ہو اور ان کو پکڑا گیا ہو, یا سائبر ٹیررزم کی جو سیکشن اس میں ہے سیکشن 10 یا سیکشن 11 اس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ان کو پکڑا گیا ہو, ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو, ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہو. ہم نے تو ابھی تک جو ہم نے میجورٹی کیسز دیکھے ہیں اس میں جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے, پولیٹیکل ڈسینٹ ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور
ہارون بلوچوائی پلی دو کے راغلی چی ریاست دا سائبر کرائم قانون دا عام ملکی وگڑو پا زد کاروی خدای ندلیلی چی گنی حکومت دا قانون تر دے دما دا کم ترہگر یا تندرہ مذہبی ڈلو پر زد کارولی وی. دا بشری حقونو خپلواک تنظیم پا خپل بیان کے پارلیمان کے دا جمع کلیشوی دا شمیرو حوالہ ورکڑی او ویلی چی دا موجودہ حکومت پا واک کے دراتلو تر دے دما دا ایف آئی اے دا سائبر کرائم سانگے خوشا 900 کسانو باندے مقدمے درج کڑی. سرگند دیوی چی روانہ ہفتہ کی دا بشری حقونو نڑیوال سازمان ہیومن رائٹس واچ ہم پا انٹرنیٹ مخالف نقطہ نظر لرون کو پر زد دا پاکستان دا حکومت پا گامونو اندیخنا سرگند کڑی وا او دا دغا گامونو دا ودرولو غختنے کڑی وی. ایچ آر سی پی پا خپل بیان کی وائی آن لائن دا رائے اظہار کون کو پر زد دا دا سی کریک ڈاؤن لکبلا هغه خلق دا خطرو سر مخ دی سوک چی پزن معاملو کی مختلف نظر لری. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ته په ریډیو باندې وګورئ او په ټي وي سکرینز باندې زموږ دغه خبرونه تاسو ګورئ. هم موږ سره ملګری اوسئ. یو اوس هم په مردان کې د مذهب د سپکاوي په دروغو تورونو کې وژل شوی طالب المشال خان سلویختی دستوره چې دا هغه به سبا له په ثواب کې کیږي. د مشال خان پلار او بیا د مذهب د مدني ټولنې فایلینو دی چې په دغه دستورو کې هر چا ته د ګډون کولو بلنه ورکوي. بیا د پیښور پریس کلب مخې ته یو لوی مظاهره کې د مدني ټولنې فایلینو دغه غوښتنه هم کړې ده چې د مشال خان کورنۍ ته د انصاف زر تر زره ورکړی شي. نور تفصیل لري مدثر شاه په دې تفصیلي رپورټ کې.
بے قصور بے گناہ, مشال خان بے گناہ, شہید بے
شهید دی
خوشحال خان شهید دی
ظالمو جواب دو
خون کا حساب دو
دغه ناری په دریو سیاسي ګوندونو مزدور کسان پارټي نېشنل پارټي او عوامي ورکرز پارټي مشتمل اتحاد پروګرسیو ډیموکراټک الاینس فعالینو پیښور پریس کلب بهر د احتجاجي مظاهره په وخت وهلي او مظاهره کې د نورو ګوندونو او مدني ټولونو غړي هم شامل وو. وار په وار خپلو ویناګانو کې د 13 میاش عبدالولي خان پونتون مردان کې د ځوان مشال خان وجنه غندله او په دې د اندېښنو سرګندونه کولې چې د پیښې د سلويختو ورځو تیرېدو باوجود پولیس اصلي قاتلان نه دي نیولي او هاغه تنانی نه دي په ګوته کړي څوک چې د دې غیر انساني عمل په شا ولاړو. او په دغه موقع د نېشنل پارټۍ پښتونخوا صدر مختار باچا ډیوه راډیو ته وایي دا یو ترهګره پیښه ده او باید فوجي عدالتونه د دې پلټنې وکړي.
داسې اشارې دي چې مؤثر او غټ غټ خلق په دې قصو کې انوالو او دا غینا دا امید ختمیږي چې انصاف به ملاو نشي لاو شي کنه. نو یو خو مدا مطالبه وا چې منیټری کوډ چلے دی اختیار واخلی دی کیس. او دویمه دا چې کمبا د مؤثره مافیا گانی چې کمی دي دا هغه د لاس ونیولی شي پای کې د صوبایي حکومت چې کم رول یا کم انداز دی هغه باندې هم زمونږ ډېر شکوک او شبهات دي. نو د دې لپاره مونږ دا مظاهره کړې وه او سبا کې خیر یو مونږ ټول دا هغه په دې سلوختې کې حاضری کوو شریکېږو.
زیاتې د مشال خان وجنه او د قضیې بې طرفه پلټنې د هیواد عدالتي او سیاسي نظام لپاره یو امتحان دی او که د مشال کورنۍ ته انصاف ور نه کړی شو او مجرمان د سزا نه بچ پاتې شول نو د نورو ځوانانو ژوند ته هم خطر پیدا شوی دی. احتجاجي مظاهره کې د نورو تنظیمونو تر څنګ د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم غړي هم موجود وو او د دې صدر فضل خان ایډوکیټ چې خپل ماشوم صاحبزاده عمر خان د ای پی ایس 2014 پیښې کې بایللې دی وایي مونږ د ای پی ایس وجل شو ماشومانو میندې پلاران د مشال خان کورنۍ سره اوږه پوګه ولاړ یو.
څنګه چې زمونږ د ای پی ایس واقع شوی ده او تر نن ورځې پورې مونږ د انصاف لپاره در په در دګې وو او غواړو چې مونږ ته د انصاف پلاو شي. همداسې زمونږ یو بل نو نه حال کم چې مشال خان دی او د یو یونیورسيټي طالب علم هغه د یو بی ګناه ناکورده سزا کې دی قتل کړو بے درده سره مونږ غواړو هغه ته د انصاف پلاو شي.
او دای ویل د نورو سیاسي تنظیمونو په سیر به دای هم د قافلو په شکل کې سبا د اتوار په ورځ د مشال خان سلويختۍ کې د ګډون لپاره د ثوابي زیدي کلی تزي او دغه مراسمو کې به د شرکت په صورت کې خای چې مشال خان دای نه دی هیر کړي او د انصاف لپاره به خپل غږ اوچت ساتي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هری جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
قدر مردونکو د ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی د راپورونو سلسله روانه ده او زو د پاکستان قبایلی سیمو په لوتا چرته چې د قبایلی سیمو د لپاره اصلاحات د پاکستان زنې چې کم سیاسي ګوندونه دي جمعیت العلماء اسلام فلورا منډلا او پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ لخوا د مخالفت په وجه باندې دغه اصلاحات ځنډول شوی دي. خو د قبایلی سیمه خبر ایجنسی چې کوم د پارلیمان غړی دی شاجی ګل افریدی هغه د پاکستان یو ځای ټی وی جیو ټی وی ته په ځانګړي مرکه کې ویلی دی چې دته د سفران یا د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عمل د ځنډولو کار د پاکستان پوز نه غواړي چې وشي. په دغې باندې شاجی ګل افریدی سره زمونږ همکاري خبریالی رابعه پیر خبرې تیر کړي دي راځي چې دغه مرکه وورو
د دې په دې کې خو د ټول غټه کمیابی مونږ د دې ترم پارلیمنتریان دا حاصله کړه چې مونږ پرنسپل د فاتا لیول مخکې د گورنر سیسان منسٹر پورې اوس وزیر اعظم لیول ته ورس زمره بلا کما تا ته د مستقبل په حوالہ باندې خبرو کړه دا صرف د قبایلی ایشو پاتې نه شو دا پاکستان د ټولو سیاسي پارټو ایشو شو او ټول سیاسي پارټي په بده باندې سیاست کوي او پاکستانی عوام په اعتماد کې اخلي ځکه چې سیاسي پارټي ایکس فاتا ته ایکسټین شوی دی نو د دغه وجه نه دا اوس د صرف قبایلو ایشوز نه دا صرف د قبایلو مسله نه دا ټول سیاسي پارټو ټول پاکستان عوامو مسله ده
حجی صاحب خبرې کیږي چې په دغه بل کې کم چوراندې شوې دي په هغه کې د خیبر پښتونخوا سره د انضمام څخه خبره نه ده شوې څومره هدا پوری صحیح ده خبره
نه دي دي د بل کا بیا نه زمان حج مجسل باندې په ویب سټ باندې افلوډ دي په اردو کې په دې کې خود مولانا څه بوله چې ځکه چې مخالفت وجه هم دغه چې په دغه ايمي امندمنت کې مرجر بالکل شامل دي او د دشم نمبر مواده کې دا بالکل شامل دي او دغه د مرجر د وجه نه خو دا امندمنت پاتې شو کړه مرجر الفاظ پکې نه وای چې دیش چې دایي امندمنت شوی وای خو دا دواړو لیډرانو ته دا پته ده چې د خپل پښتونخوا قبایل پښتانه یو شی دا ایجوکیټ شي نو بیا خو به دا مذهبي جماعتونو له قوم پرستو له نه هغه ته د ووټ حق ورکوي چې چا د تیارونه راوباسي
حاجي صاحب ریواج اکټ چې دی پر هغه باندې بحث کېدونکی وو نو تاسو څه غنئ چې اف سی آر او په شان دغه ریواج اکټ هم دغه شان قانون په دې اړه تاسو څه غواړئ چې
ریواج اکټ کې یو دوه سیکشن وو هغه باندې سرتاجي چې تر اعلان څه څه تر زمو خبرې وشوي هغه د غونه غلطي شوی و نو هغه من بو کې چې کم دې سیار سره تړون خوړلو په دغه ریواج اکټ د 100% اف سی آر ختم دی دا بالکل ریواج اکټ از مین چې څه د موږ د پاکستان قانون دی هغه دی او صرف د نومې ریواج لپاره ځکه ورکړی دی چې زمونږ د ځینو خلکو په ریواج او په قبایلیت باندې لږه زیاته فوکه ساتلی وو چېره زمونږ ریواج خراب نو زمونږ کوشش به دا وي چې ریواج په ځای باندې ډی آر سي راشي نو مونږ هسې مرجر کېږي نو زمونږ قانون به د مخکې نه یو وي بیا به د قبایلي عوامو یا چې کوم ایډمنسټریشن دی د خیبر پښتونخوا د عوامو یا ایډمنسټریشن په منځ کې به څه قانوني یا عیني تصدم یا څه اختلاف نه راځي نو مونږ کوشش په ډی آر سي
شجیکل صاحب څه امیدونه او هیلې لري ولې چې تاسو خبره دا و چې د بجټ څخه وړاندې به دغه منظور کړی سي
ډیره دا نادره خطا د کریډټ خبره خو افسوس چې پارٹی په دې ییږي خو هغه خپل اتحادیان خپه کول نه غواړي کني د حکومت لپاره دا د بجلینا د سیپیکنا او د دهشتګردینا غټ ایشو ځکه دا چې کدا یو کار دا حکومت وکړي نو دا درې واره مسلې په کې ځکه حل کیږي چې آئین او قانون او پارلیمنت فاتا ته ایکسچینج شي نو ال دوی چې د دهشتګرد او انتحاب پښتنو مخنیوي وشي چې هغه وشي زمونږ به د ګوانډیانو سره حالات ښه شي
حاجي شاجګل صاحب آخري پښتنه به مې دا وي چې کچري دا د بجټ څخه وړاندې منظور نه شو نو ستاسو لایمل بسوي
په دې بده حواله سره د دې زمونږ پرونم د زړه کې سره ملاقات شوې ننم کې به شي زموږ د چا سره ملاقاتونه وشي اول خو دې په دې باندې زموږ سره پوزیشن متفق شوې چې په جوبي تاریخ د صدر ته چې کوم جاین سیشن د سپیچ دې په هغه سپیچ کې به موږ کا احتجاج دې کټ کوو د شمول اپوزیشن پارټي او بیا به موږ واک اوټ کوو دا غنه بعد موږ اوس په دې باندې خپل متګونه شروع کړی دي او د قبایلو مشرانو سره د پښتنو مشرانو سره د خپلو لا دوی چې کوم زموږ خلک دي هغه سره موږ مشورې شروع کړې او هغه موږ یو لای عمل خلو نو د یو شي موږ پریشان یو چې موږ د خطر نه باندې کو په پروژه کې کو بس موږ سره دینه بغیر بل آپشن نشته چې موږ به درنا ورکو او درنا به دا درنه وي چې موږ په اسلام آباد کې به دولتي کو پاتې شي نه بندو چې تر کومه پورې موږ قبایلو ته حق نه ملويږي نو تر هغه پورې به د نورو پاکستانیانو کارونه د دولتي کارونو کې حکومتي کارونو کې نه کېږي چې تر کومه پورې موږ قبایل لې هم دومره خپل حق نه ورکړي چې څنګه اسلام آباد ولور او کراچي او د خبر خلکو ته ورکړي
حاجی شاجی ګل صاحب ډیر مننه چې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره مې خبرې وکړې چې
دا وایس اف امریکا جبریډیو او ټی وی د مسملګریو سه یو سوم د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامی ویلی دی چې شبقدر او بیا یو شمیر نورو برخو کې لاسی بمونو په پیخو کې د ماشومان او خزو په شمول دی لاس کسان چې دی هغه جوړ شوې دي د دغه پیخو تفصیل لري ارشد مومند په دې رپورت کې
د مومن ایجنسی او شبقدر بیلابیل سیمو کې د لاسی بمونو اچولو پیښو کې د ماشومان او زنانو به شمول ډیر لستنان زخمن شوی دی. د مومن ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای تیر شپه موصل کور کې نامعلوم وسلوالو یو کور ته لاسی بمونه واچول چې پکې یو لستنه ټپیان شو. په ټپیانو کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل وي. چارواکی وای د پیښو وروسته یې سیمه کې د لټنې عملیات تر سره کړی دي، خو په دغه اړه میډیا سره کوم معلومات نه دي شریک کړی شوی. چارواکی وای زخمن شوی تنانې د پیښور روختون ته د درملنې لپاره وړي چې پکې د یو تن حالت نازک خودل کیږي. بلخوا هم د مومند ایجنسی پولیس سره نږدې د شبقدر تحصیل ظریف کورونو کې په شخصي سکول د لاسي بمونو برید شوی چې پکې یو تن زخمی دی، او هم د دغه علاقې محسن کور کې د یو ځای تن کور ته لاسي بمونه اچول شوی دي چې پکې یو تن زخمی شوی دی. د دې بریدونو پلاکو وسلوال تنظیم په غاړه نه دا غستی. پولیس وایي د شبقدر بیلابیل سیمو کې د لټنې عملیات پیل کړي دي. د شبقدر مرستیال کمشنر بشیر خان دی بریډیو ته ویل د تیرو سور زوره هسي د بریدونو خطر موجود او دوی په ترس کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړي وو.
ان جی بالکل وو دینه مخې درې ورځې چې کوم موږ د پولیو کمپاین وو نو هغه کې هم موږ ان بیټوین یو ورځ اوف کار موږ چې کله طرف الرټ ملو شو موږ هی ون پولیو کې هم یو ورځ پولیو نه دا کړی صرف په دې وجه سکیورټی سچویشن بیر ټنس وو ډیر زیات ټنس وو نو طرف الرټ وو هم به سرکولیټ کړو ټول ایس ایچ اوس په چتانا ایم ایس پی یا چتانا ریلیټډ سټیک هولډرز دې موږ سرکولیټ کړو او موږ په دې کوشش کیو چې یار داسې ان شاء الله نور واقعیا داسې اونشي او چې ان کیس کدا چې څه اکرنس اوسي چې انتظامات سکیورټی او چې کوم هاسپټل کې مینجمنټ وي هم موجود وي.
په مومند ایجنسی او دې سره په پوله پرته د شبقدر علاقو کې وخت په وخت د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي، او هم تیره ورځ په مومند ایجنسی کې کرفیو لګول شوی و. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
ګران خدامن اردوونکو، اوس همزو د پاکستان او د افغانستان د چمن سرحدي پولي په لوتا چرته چې د دواړو ملکونو ترمنز د پولي د تړل کېدو سو هفته تیر شوې، او دغه د پولي پرانستل کېدو تر دې وخت پورې ګام نه دی اخیستل شوی. د سیمې څخه د ډیورډي خبريال نعمت الله سره په دقیق باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
نن شپه د سم ورځ هم دغه د چمن او د استنبول د ترمنس کوم سره دی پوله دغه هغه رنګ بند پاتوه سدې لامل نه یوازې تجارتي کوم مالونه چې واغه د چمن د لارې په افغانستان ته تلو یا د افغانستان له لارې په پاکستان ته راتلو دغه سلسله هم ماتاله ول سم د لاس کوم نیټو چې پای افغان ترانزیت چې دغه سلسله هغه رنګ بند پاتوه دغه پولیس له لارې به تلو راتلو. خو د دې خبره د کوم د دواړو دولتونو تر مابین کوم لانجمن د وکیلې د کلی جانګیر او کلی لوکمان سپتیر د پوجیس واکونو ترمنځ په کمپلیک میټینګ کې کوم خبره سوی و چې په دغه کلو کې به پاکستان دغه کلی کې مردم شماري کوي او د افغانستان خوا د ورته څو ځدی دی پوری تور دغه کلی خالی کې څومره سی دغه کم دواړو تر مابین کم لنجا دغه به هوار شي. خو دغه دواړو کلو کې 13 ورځ پاکستان خوا څخه د واکونو در توپکانو در ځای لاندې یعنی در سخت سارن لاندې په دغه دواړو کلو کې کم سرشمیرنه کوم عملو هغه روان شروع کړل شو. نن ورځ هم روانو په دغه دواړو کلو کې خو داسې خبر راتلې چې دغه کلو څه کوم خلکو نقل مکانی کړي دراوتلې دي هغه خلکو یوازې یو یو دوه دوه تنه په دغه کورونو کې وي. دغه خلکو غوښتنه د پاکستان چارواکو څخه تیره ورځ وکړل چې درڅو پرې دغه زموږ کوم کلي برته کوم خلک په دغه کلو کې نه یاباسې تر هغه چې دغه سرشمیرنه ودرول شي ول دې د صحیح تعداد هغه نور معلومیږي. خو بیا هم لږ خلک په دغه دواړو کلو ته تیره ورځ هم لاړو نن ورځ هم لاړو بیا دلته کوم ځواکونه چې دغه د کمالون کوم کیټس دي د کلی لوکمانو مخته هغه باندې نن یو میډیکل کیم به ورته لگاوه او د دې لپاره کوم مرستې وي هغه راوړي د کلو په خلکو کې وویشل دا کوم کلی خلک چې هغه راشي په دغه کلو کې سرشمیرني کوم عمل روان دي هغه پاتې ورسوي که څه هم په دغه کلو کې د کور شمیرني کوم عمل چې هغه د 25 تاریخ المیرز مخکې په دغه سیمه کې تفسیر کړل شو د سرشمیرني عمل د کور شمیرني عمل خو دغه د سرشمیرني کوم عمل چې هغه پات او هغه دغه روان دي د کوم چارواکي دغه سره ما کوم خبره سوي د مکمه شماريات کوم کارکونکو چې په دغه سیمه کې هغه دا وایي چې دغه سرشمیرني عمل کوم دی پر دواړو کلو کې بنن ورځم روان او سبا ورځ هم روان او دغه بیا
خبرې شوې وي آیا د دوی سره د پاکستان شناختی کارډونه شته او کنه او دوی په خپل سره نظر لري
دواړه کوم کلی چې دي دا د اڅکزۍ قبیلې د شاخه نصرتزۍ په نصرتزو کې بیا ادوزۍ کوم قبیله چې ده هغه د جرنال عبدالرازق کومه ابایي قبیله هم ده چې هغه د دغه افراطوفي کمانډر دی دغه سیمې د جنوبي غرب او د کندهار آی جی پولیس هم دی کومنداني امنه هم دی د دغه خپل د قبیلې خلک هم په دغه کلی کې اوسېږي خو دغه کلی کې کوم خلک دلته پاتې کېږي په دې کې چې دي د اکثریت کوم خلکو سره زموږ کوم کلی لیدلی دي دغه سره پاکستاني دستاویزاتور سره دي خو دا د سره زده جنازه که سره کوم خلک پاتې کېږي د سره کوم سوال سره دغه هم ډیر زیات خلک کورونه په دغه سیمه کې دي ځکه چې دغه سیمه چې اوس پاکستان په خپل ورکه کې خسته ده هغه خلکو هغه کوم په افغان حکومت ولر کوم خلک دي هغه د دې کلی نه وتل دي خپل کډې کړي دي دغه کلو څخه دغه په کورونه کې دغه وخت دي د پاکستان سره د ملیشا ځواکونه پاتې دي خو دغه کلی کوم مشر دي اجي جانګیر اکا دغه سره کوم خبره مشکړي دي هغه وایي بالکل ما سره د 1904 اویا کوم زړه په خوانې د سویزات د پاکستان خدمت سره سره دي خو اکرام سره زبې یو خبر اوریدونکو ته وایم چې هغه دغه د ډیورن پرکش باندې کوم یو غټه ستونزه دغه وخت را پیښه د مخ سره غلې ده هغه دغه ده چې پر دغه کلو د سره دي جهاد کوم ورته ویل کیږي پر پولیس کوم کلی آباد وي یا کومې قبیلې چې آباد وي هغه د دورګن شریعت نېشنلټی شهریت لري هغه هم په افغانستان کې خپل دغه لري د سویزات لري او هم په پاکستان کې دغه خلک د سویزات لري ولې لري و دغه خلک د ششمایان ویل کیږي یعنی دغه کلو څه کم خلک هغه به شپږ میاشتې د ژمي په شپو کې ډیر اکشته کېدو د هواریم ځکه ته او شپږ میاشتې د بیا د خېږي ته په څه ځیز کم یخ سیم دغه د خېږي کښ کروندې سم د خلکو تعلق په خاله اوس خلک څه کاروباري دندې پر د خپل شروع شوی دي ځکه چې دغه خلک اوس ته څه ځیز ته غره ته نه خېږي د خپل مالداري د پاره خو دغه خلکو سره څه کم یې دلې پر دغه پول آباد په خاص څه ځیز او نورځي قبیله کم ده په هغه کې د نیمو خلکو سره دي هم پاکستان د سویزات خور سره ور سره دي د دې سره دي د افغانستان کوم د سویزات لکه تذکره ده هغه د ډیر زړو په خوانی نه د داوود خانی ورته ویل کیږي د سردا داوود په چې د دوی د سره دي کوم دغه تذکره ور سره دي دا ډیر غټه سونه دغه مخت د لوتونو کوم چارواکي دغه کوم وخت دی د بیلوی
ډیر مننه
اکثر
خلک سره پاکستانی رسایزات ډیر مننه نعمت الله سره دې سیب موږ سره خبرو کولو
دا زموږ همکار محمد اکرام چې د ډیور رادیو خبريال نعمت الله سره دې څخه د پولي د چمن چې کوم فول د هغه تفصیل خسته قدر مردونکو اوس همزو بلوچستان ته چرته چې عبدالرحیم مندوخیل صاحب چې ستر پښتون مبارز د پښتنو یو ستر مشر چې د خان شهید او د غشانت کې د بچا خان بابا سره ډیر نږدې پاتې شوی د پښتنو لپاره ډېری کړمې تیرې کړې دي ډېر منډې ترړې کړې دي ډېر هلې ځلې کړې دي هغې د اتیاو کالو په عمر کې نن په حق رسیدلې دي د دغې په حق لباندې منګه د بلوچستان د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جنرل سیکرټر رضا محمد رضا صاحب سره تماس نیولې دی د هغې سره په دغه باندې نورې خبرې اترې کوو رضا صاحب تاسو ته هرکلی کوو ستړي مشئ
خوار مشئ الله د مل تاسو ستړي مشئ
ډېره مننه رضا صاحب که مندوخیل صاحب په حق لباندې زمونږ اوریدونکو ته د هغې د تعریف محتاج نه دي خو بیا هم که هغې په حق لباندې د هغې د ژوند دغه د حل زلو په حق لباندې د پښتنو لپاره د هغې کم کړه میکړي دي د هغې په حق لباندې زمنګ اوریدونکو ته تاسو لکه تفصیل ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرشاد عبدالرحیم مندوخیل خو پښتون افغان د مندوخیل قبیله د ژوب وسیدون کې د کلی اومجه مرسینزی کې دا عبدالرحمن ادرو اکا په کور کې پیدا شوی وو. د خو بنیادی تعلیم ابتدایي تعلیم تر لسم جماعت پورې په ژوب کې وای، بیا یې په کوټه کې ساينس کالج کوټه کې دولسم او څورلسم پورې تعلیم وکړ، بیا پېښور یونیورسيټي څخه د وکالت تعلیم ترلاسه کړ. عبدالرحیم صاحب یو نابغه شخصیت او د ډېر لوړ کردار خاوند او یو ډېر ذهین او هنهار طالب علم او د ډېر وړ کوالی ځخه د خپل پښتون افغان قام د مقومي او د خپل ولس د بدحالي او تباهي ادراک کړی او دا په ډېر وړ کوالی کې د پښتونخوا وطن کې بالخصوص د محکوم افغانستان یا محکوم پښتونخوا د قومي سیاسي تحریکونو د خانشي د عبدالصمد خان څخه او د باچا خان د قومي تحریک څخه ډیر متاثر وو او داغه په ملګرتیا په ډیر وړوکوالي کې د طالب علمي په زمانه کې پیل وکړ. بیا چې په دې ملک کې د پښتون باندې یو ډیر بدترین نظامونه مسلط شو، دلته قومي وحدتونه ختم سو، ون یونټ نظام مسلط سو، بیا پاغه کې د ایوب خان مارشالا مسلط سو، په دې دوران کې د پاکستان محکومو قومونو نېشنل عوامي پارټي جوړ کړي، دا د پښتون بلوڅ سندي سراکي او بنګالي او حتی د پنجاب د غریبو خلکو یو ډېر نمائنده قومي سیاسي پارټي و. عبدالرحمن دوخیل په دې کې هم یو ډېر تاریخي رول ادا کړ. بیا چې د پاکستان کې د ون یونټ خاتمه وسوله او هغه وخت کې چې نېشنل عوامي پارټي پر قومي مسلو باندې بیا د ولس پر مسلو باندې د انتشار او د تقسیم ښکار سو، او هغه وخت چې خان عبدالصمد خان څخه زید ایوبی امریت د ډیر اوجده بند د لس کلو بند ورسته راخلاصو، نو بیا پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په 1901 کې جوړ شو د خان په مشرۍ کې. عبدالرحیم صاحب د دې یو ډیر اهم رهبر وو. بیا د خانشي د عبدالصمد خان څخه د شهادت ورسته عبدالرحیم صاحب د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د هغه وخت د محمود خان څخه په مشرۍ کې رااله، د هغه نائب صدر وو. او بیا پر مخ باندې عبدالرحیم صاحب د پښتون افغان وطن د ملي وحدت لمبردار وو. هغه د پښتونخوا تقسیم شوی وطن دا یو متحد کول او د یو قومي واک اختیار دی، یو متحد قومي با اختیار سوبې لاندې راوستل، او دا رنګه افغان آزاد افغانستان داغه د ملي استقلال داغه د ترقی او آبادی او داغه د ملي حاکمیت په دفاع کې عبدالرحیم صاحب ډیر یو تاریخي کارنامه کړی دی. کزه تاسو دا وایم عبدالرحیم صاحب په قومي او وطني بنیادونو باندې د یو قومي سیاسي پارټي سیاغه خپل قومي هدفونه لري، خپل یو منظم او بنظم ډیسپلن لري، او هغه خپل حکومت د پونو د پاره د خپل ولس ملاتړ لري. د داسې پارټي په تیارولو کې عبدالرحیم صاحب د خپل ځواني د خپل ټول اتاکلن عمر او د دې عمر تر ټولو لوی برخه د دې قام او د وطن ته سپارلې او وقف کړې و. او په دې کې چې څو وخت کې د پښتانه قومي وجود ته خطرات پیش شوی دی، لکه دلته پښتون بلوڅ صوبه کې دا د زموږ د کوټي وجود چې دا د پښتون افغان وطن یو ډیر مرکزی شار دی، یو دا زموږ د تاریخي افغانستان یو برج دی چې د دې قومي وجود په خطر کې رالی. دا سي سازشونه دا سي اقدامات روان شو چې دلته د بلدیاتي حلقه د کوټي غد پښتونو په خلاف جوړېدل شروع شو. نو عبدالرحیم مندوخیل په تر مرګ پورې د بوکارتال وکي او خپل سر یې پر دا ولګاو او شپارس ورځې د یو ډیر تاریخي اړتال وکړو. دا بیا یو ډیر لوی تاریخ را پیدا سو، داغه په برکت دا د کوټي قومي وجود سړي هغه یعنی وساتل سو. دا رنګ د پښتون پر لوی قومي مسلو باندې د مردو شماري پر مسله باندې د پښتونو د امن او د قومي واک اختیار په مسله باندې سي ډیر ستره قومي جرګه په جنوبي پښتونخوا کوټه کې جوړې شوې، د پښتون ولس قومي جرګه په دې کې د عبدالرحیم مندوخیل ډیر لوی کردار دی، ډیر لوی قربانی ده. بیا چې په دا تیرو څلوېښتو کلونو کې چې په افغانستان کې انقلاب وسو او د افغانستان د ملي استقلال او د ازادۍ په خلاف پر دې ټول سیمه باندې بالخصوص له پاکستان او بیا د ټول نړۍ له استعماري قوتونو یو یرغل یو تیری شروع کړ، نو د افغانستان په دفاع کې د افغانستان په خلاف د جاریت او مداخله د ختمولو لپاره د عبدالرحیم صاحب یو ډیر رهنما او ډیر اهم کردار وسیدلی دی. په دې حواله باندې د پاکستان جمهوریت قوتونو متحد کول سي په دې ملک کې داس یو جمهوریت فیډریشن یو داس یو پاک جوړ سي چې په هغه کې د پښتنو خپل تاریخي ملي وحدت قائم سي او بیا د دې ملک ټول قومونه معقوم قومونه په دې ملک یو برابرۍ ولري او د دې ملک په اقتدار کې د دې ملک په واک اختیار کې د قومونو یو مساوي شراکت وي او پاکستان یو جمهوریت فیډریشن وي، دلته د آئین او د قانون حکمرانی وي. او په دې حواله باندې عبدالرحیم صاحب په خپل ژوند کې دوه واره د سینټ د مشرانو د جرګې غړی اوسېدلې دي، یو اردای د پښتون بلوڅ صوبې د صوبایي اسمبلی ممبر اوسېدلې دي، او دا وخت دا اوس د 2014 په انتخاباتو کې د کوټي چاغي پر سیټ باندې د قومي اسمبلی ممبر وو. نو په پارلیمان کې هم د عبدالرحیم صاحب یو ډیر زوراور आवाज وو د قومونو په حق کې، د پاکستان د ولسونو په حق کې، د آزاد او جمهوریت افغانستان د دفاع په حق کې، او په دې ټوله خطه کې د استعماري قوتونو د بلدستۍ په خلاف، او دلته د ولسونو د قومي ازادي، جمهوریت، ټولنیز عدل، د ټولنیز ترقۍ، د امن، په دې لړ کې عبدالرحیم صاحب ډیر زحمتونه ګاللې دي. دای د ډیر لوړې پایې عالم وو، دای د انساني علومو د تاریخ او د معیشت او د فلسفې یو ډیر د لوړې پایې عالم وو، او بالخصوص د افغان تاریخ او عبدالرحیم صاحب یو د ډیر یعنی کزه دا وایم د وسنی دور د دې نوې زمانه په ژوندۍ افغان پښتون افغانانو مورخینو کې عبدالرحیم صاحب شاید چې تر ټولو د لوړې پایې مورخ او یو تاریخدان وو. عبدالرحیم صاحب د انګریز استعمار او افغانستان په نامه باندې د دې سلو کلو د انګریز چې پر افغان وطن لا 301 ز تیری روان کړ، او دغه چې په 303 نیمه کې دا زموږ تاریخي وطن دوه نیمه کړه او هغه بیا نور تقسیم کړي، د عبدالرحیم صاحب د دشمن د انګریز استعمار په دې ټولو چالونو د په ټول جاریت او اقداماتو باندې، او د افغان ولس په میړانه او د افغانستان ولس افغان د ولس په سرشندنو انګریزي استعمار او افغانستان یو ډیر تاریخي مستند کتاب تاریخ کړی دی. دا رنګ د افغان او افغانستان په نامه باندې عبدالرحیم صاحب په دې اوسنی د وخت کې چې اوس چاپ شوی دی یو ډیر د مستند تاریخ یو ډیر وړ کتاب چاپ کړی دی.
ډیر مننه رضا محمد رضا صاحب، تاسو ډیر مننه کوو چې دغه تفصیل د خدای بخیلی عبدالرحیم مندوخیل سره په حق لبنې تاسو زمونږ دغه اوریدونکو ته پښتنو ته وړاندې کړ. ډیر مننه کوو تاسو.
ډیر مننه،
خوشاله اوسئ. د عبدالرحیم مندوخیل صاحب د جنازې په مراسمو باندې زمونږ د ډیور ډیو خبريال عبدالحمید سمسور یو راپور لیږلی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خدای بخښلی عبدالرحیم مندوخیل زوی یاسر خان مندوخیل وایس اف امریکا ډیور ډیو ټلویزیون ته وویل چې د پلار نن د کوټي په ټي بي سنټوریم هسپتال کې د لنډې مودې لارانځه وروسته په حق ورسېدی. یاسر مندوخیل وویل چې د بابا به سبا په ژوب کې په خپل پلارني ټاټوبي کې به وخاورو ته سپارل کېږي. عبدالرحیم مندوخیل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرستيال رئیس وو.
دا شکه منځکه دا کم ځنګل دي، کم وسایل دي، کم وګړي دي، په دې کې موږ هر تبر بلکې کونډم خپل برخه لري د ځمکې، د ځنګل، د مالداري، د ټولنې په اړه باندې موږ ډېر د مساوات پر بنیاد باندې ژوند کې تیرول.
دی په 2014 کې د کامیا اسمبلی 260 کوټه چاغی باندې بریالی شوی وو. عبدالرحیم مندوخیل له 1991 څخه بیا تر 1990 پورې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاته شوی وو، او دغه ډول په 2016 څخه بیا تر 2012 پورې دی د پاکستان د سینیټ غړی وو. رحیم مندوخیل د جون پر 15 په 1902 کې د ژوب په کلي په وژمه کې زیږېدلی وو. د لومړۍ زده کړې په ژوب های سکول کې، بیا د کوټې په ساینس کالج کې، او له هغه وروسته اخیرنی د قانون تعلیم په پېښور کې ترلاسه کړی وو. خپل ټول عمر یې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تیر کړی. که څه هم رحیم مندوخیل ټول عمر د پښتنو لپاره هلې ځلې کولې، خدای تر پایه پورې له خپلې سیمې یعنی له ژوب څخه نه د کامی او نه د صوبایي اسمبلۍ بریالی نه سو. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مرګ د خپل ګوند لپاره یو لوی سیاسي زیان وګڼی، او وډه څرګند کړي چې د مبارزه به زموږ نور پلویان به هم جاری ساتي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی جو ټلویزیون، کوټه.
د پېښور په یو ځای جیل کې بندیانو ته د تعلیم او د زده کړې ورکولو یو پروګرام پیل شوی دی، او که چېرې دغه کامیاب شو نو نورو جیلونو ته به هم غځول کی. په دې حقله حمید الله یو ویډیو رپورټ لري.
د پېښور په مرکزی جیل یا بندیخانه کې دغه سکول په دوو کنټینرو کې جوړ شوی دی، او دا وخت پکې په بیلابیلو جرمونو کې کېد دیرش کې دیان تعلیم حاصلوي. دا غیر رسمي تعلیم دی. د تعلیم وزیر عتیب خان د دې سکول پرانسته وکړه او وی ویل
دی وجہ باندې موږ دلته یو خو نمبر ون دا ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا اوم دلته قیدی لبه تنخواه ورکو، هغه به دی باقی قیدیانو ته سبق وی. تاسو وګورئ دنه ډیر کسان ناس دي، هغه لم د کلاس روم بندوبست وکړه، او که نور د دې ټیچرس پکاري نو نورم که موجوده دې کې څوک سبق ویل غواړي نو چې څونه ټیچرس دې پکاري یا بوته حکومت ان شاء الله تعالی چې پرووایډ کوي. نه دا موږ سٹارټ ته پېښور جیل نه اغشته دي، ورپسې به په نورو ضلعو کې مردان کې، هری پور کې، ڈی خان کې، ټولو کې به شروع کوو ان شاء الله.
تربیت اغستون کی په بیلابیلو جرمونو کې کېد دي. په دې کې ځنې کې دیان د ترهګرۍ د تورونو بندیان هم دي، خو اجمل د قتل په کیس او محمد اجمل د ترپګنې په یو کشاله کې د حمله په کیس کې بند دي. دا دوانه دلته تربیت تخلی او وای
زمانو اجمل د شک کیس کې راغلی هم 302 تعلیم ډیر ضرور دی، بلکې یو خو جرایم کم شي بل به زمونږ د مشره مخ کې لاړ شي ان شاء الله. دې سره مخ کې لاړ شو، مخ کې به ترقی ملو شي، جرایم به کم شي، مونږ به بیا غلط کارونه نه کوو، بل بلیټر رارس قانون معاشره د مو صحیح شي، مونږ به د جرایم کم شي. د مواله کې د قوم کې
د مونږ جی یو وړه غونته مساله ده، هغه دعوه ده ترز به مړ شوی دی، هغه کې یو کس زخمی شوی، هغه په مونږ دعوه کړی ده. دا مونږ لپاره بلکې د ټولې معاشره لپاره تعلیمي لحاظ ډیر پکار دی. نن سبا چې دا معاشره کې څومره بیګاړ راغلی دی او هغه راغلی دا د تعلیم کمی وجه. تعلیم خصیص دی چې هر انسان بل بیسک زده کی او په هغه باندې خپل ژوند تیر کی او خپل بچو ژوند تیر کی، نو دا ډیر لازمی ساده.
د دې سکول تر څنګ د پېښور د جیل د بندیانو لپاره یو کتابتون یا لایبرری هم جوړ کړل شوی ده. دې لایبرری ته د پښتو، اردو او انګریزي ژبې کتابونه د کتابي په نوم یو شخصي ادارې اتیه کړې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دا زمګه یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې اوریده د دغه تر څنګ په ټی وی باندې ما هم ولیده. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای. زما د ډیو ریډیو خبرونه په ریډیو باندې لا هم دوام لري او تر د شپې 12 بجو پورې تاسو زمګه خبرونه چې دی هغه اوریدل شي. راتلونکي پروګرام چې دی هغه به د وکیل خان او د نایله محمد وی های فایو پروګرام دی. په دغه کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. د دې پروګرام باندې کوونکی وګمه جالوان او اشفاق محمد اخلو ستاسو نه اجازه ده. لا پامان.